برفی څو څلور مرمۍ لګیدلې او حاضردمه حال نازک ده. د اصل واقعه ولسمشر وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. نور بل اسمت څروانه واورو.
د سلواکیا صدر اعظم او سیاستوال نه 50 کلن رابرت فیکو پرون ماسپښین په داسې حال کې چې د اندولوفا ښار له اوسیدونکو سره یې کتل ډزې پرې وشوې. د سلواکیا ولسمشر زورانا کاپوتووا چې د ولسمشۍ د دورې وروستۍ ورځې دي په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. پیتر پلیګرینی به یې ځای ونیسي چې په وروستیو کې منتخب شو. کاپوتووا چې د صدر اعظم اصلي سیاله هم ده وایي چې دا پیښه پر ولسواکۍ حمله ده او دا ډول تاوتریخجن اعمال د منلو نه دي. د سلواکیا منتخب ولسمشر پیتر پلیګرینی چې د رابرت فیکو متحد دی دا برید د خپل هیواد د ولسواکۍ لپاره بې ساری ګواښ وباله. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دې برید بوشنولی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بوریل د دې حملې د غندلو تر څنګ ویلي د خلکو پر سیاسي استازو د نه منلو برید شوی دی. د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نورو مشرانو هم دا پیښه غندلې ده. په سلواکیا کې افغان ډاکټر میر عابد هاشمی آزادي رادیو ته وویل چې صدر اعظم فیکو د خپلو خلکو په منځ کې د ښه شهرت خاوند سیاستوال دی.
په اندلوفا ښار کې چې د سلواکیا کان دی د حکومت غونډه دایره شوې وه. وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده صدر اعظم ووت. د ده عادت و چې له خلکو سره ویني او خبرې ورسره کوي. په دې هیواد کې وزیران او صدر اعظمان ساتونکي نه لري، د خلکو منځ ته ورځي او له هغوی سره پر ستونزو خبرې کوي. په همدې حالت کې یو کس چې یو یا کلن او متقاعد و پر صدر اعظم سو ډزې وکړې.
د صدر اعظم رابرت فیکو په اړه ویل کېږي چې د روسیې ملاتړی دی. د لکن اړخي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړ، خو اوس چې ټاکل شوی و د ګوند غړی د ولسمشۍ پر چوکۍ کښېني برید پرې وشو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
درېمه څلور ورځ پورې ګوري به ورته چې ګښه کارو ګڼ کور دی شاخه کارو فکې مالمالداري او د قانوني کور نه وي. بېقانه کور نه دي نو اکثر ښځې په داسې مشکلات کې اخته دي او کوي. پلارو کور نه اکثر داسې وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی.
ځینې کورنۍ له خپلې انګور نه د ماشوم له زیږون څخه وروسته هم ډېر ژر دا تمه لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. د دا ډول کورنۍ کړنې چې له خپلې انګور سره یې کوي کومې بدې پایلې لري؟
نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چی زین کورنه کلا چی زوی تا واده وکری دی کور طول چاره چی پاغو که درانه یا شقه کارونه هم وی انګور ته ورلغړی کړی. انګور هم د دې لپاره چې گزاره وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټول ورځ له جارو نیولې تر آشپزی پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم قرباني کوي. په دې اکله د یوې میرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کردم. هر دفعه که اولادت کردیم کسی کدیم کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیوار هر کس میگفت.
پنج اولادونه لرم. هر جلمه چی اولادت کرده چال ما سرم راسته نده کرده. خواه این درور دلیوری خیزی هر یوی با ویل چی پورت سخ پل کار بکره. ما هم تود ران کارو ده کول ملمانه باوه. یاو من دو من اول میخپل علم دول. ده ما شوم دی پیدا که دلو می توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشه که بالخت پوگر اکرل ویلی ده پورت که بام دیو خیجه و چی وچ چی. هیچا هیچ دولم رستن رسر کول. هماغ دردونه وز هم زما پا زان که لا پاتی دی. د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي له بده مرغه یو شمېر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګه نه بلکې د یوې نوکرې په سترګه ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره په سرګرنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لستوې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چاته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړې، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلی ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت خپل ځان ته ګوري. اوسمهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورځه کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا هغهی شاوخوا په د خپل د کور څه شو بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کېږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه په دې هکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کېږي، اندک رنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخت کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمېږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ مې له وسې نه کېږي، هغه فکر کوي زه تنبله شوی یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سر وازې ته توجه نه کوي، ورو ورو ټولې اړیکې له خلکو سره قطع کوي، حتی خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جي کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تېره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو:
نور زامنو ته څوک آسانی دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه ښه رویه، ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورۍ نه وي او بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینهو سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کېږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانی چې دم غړی هم د کلیو بانډو له ښځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له ښځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې یو ښځه کله حمل اخلي، هغه د هغې نه پسه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه ډاکټر ته بوځي، څنګه کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لور پرتو سیمو کې دي، یعنې هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنې سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې جګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتما په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قانوني کارونه وي، بېقانوني کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید د مېړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید د مېړه کره اوسېږي. نو دغه مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي، هغه بېچاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېږي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیانه خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، خو فکر کوم چې میډواف په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي، یو وخت ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په یو بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، او ولادت غیر صحي دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خراب شي، تیتانشی یا مور تیتانشی مور دغه نورست بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري قدم سر سرز پوری بدن کارونه په دی باندې ونیشي
بله
فامیلونه دغه شی نه مراتی ګڼ کورونه کې ورته وی چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې جالب خو دا وی چې نوبت وي نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب زه پخوم نه به ته قالین چې صاحب زه انځم ګڼ کور کې رواج شته متاسفانه
بله له رواني اړخه کله چې یو مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي
ګوره ښځه هغه دې چې ماشوم راوړي اته که هغه مثلا وادي نه وي کړی عادت ماوار مریضي وي دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري دې کې یو خاص تغیرات راځي تمابت نظر نه دې کې تغیرات راځي او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي دې پوره وینې ته ضرورت لري دا پوره ویټامین ته ضرورت لري هر څه ته ضرورت لري چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کوټې مشران دي ورسره اوسېږي نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي هم د دې خوراک ته هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونیشي په هغه وخت کې خصوصا په درېو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي دې باندې ونیکړي او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري
بله ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي سمه ده موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي په دې نه پوهېږي مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته یې نه غواړي یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ
په دري باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو یک بام د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه او دویم دا چې مثلا یا سړی تعلیم لري ډېر معلومات شاید ونه لري په دې اکله چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي او که چېرته بیا دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا دا کار ورسره کوي خو دا خپله دغه د تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هغه ته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري خې خبرو ته نو دې سره نه کېږي تخپله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي د ښځو سره
دلته څومره اوقده رامنځته کېږي دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله که یې سختې ورځې تېرې کړې که یې ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي څومره دلته اوقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته یې زړه نه کېږي
مقدې همدغسې نه را پیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرېندې ملامت شي دوه طرفه کله کله انده ملامت وي یوازې سنیمه چې اندرېندې او پاخه انده کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي او دا وقدې همدغسې نه را پیدا کېږي همدغسې زکاتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کیږي په چکه دې تم چانس پلاس ورسي دا به آی نه کار کوي برته د خپل سرګانې سره د خپل لورونو سره د خپل خوښ سره د خپل قصر سره د خپل اندران سره او دا کور کې خدا خوښ به د فکر وکړي چې زم لور لرم نن کدا زما ګور د بل کو نه راغلی نه زه دې توجه نه کوم سبا زما لور و دې یو بل کور ته ځي شاید زما لور سره دغه سوشي او هم دې سکیږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې خپل کور کې خپل ګور نه راغلی کی څوک چې خپل کور کې خپل دار نارامه کی پاینده کې دغه ورځم تاسو نارامه دي
bale no padagasi aw waziyat ke ba koranay o ta tsawil wala ruche aga yaw bala mashura khabara da way karda me garda no ya waqt bala khramda chaland ki gi usara tsawil tasilari da dawal koranay o ta
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم که ستاسو پردی خورلور خپل زوی ته کوئ نو په ستاسو دغه زوی نه وي نو دغه پردی خورلور تاسو کار نه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګان دغو کره نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ یو ځای کې خپلوي کوئ اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جلکې دلته راشي تاسو کره کله راوي راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی تم د سې ذهنیت ورکوي چې خزر باندې زور نشي چې زوی کله مړی او خبره وړاندې خزر منی علاوه دا خبره ده په مسله وي د خزر منی او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي کنه نو دا ما حالت ته چې کله چې کور ته سره واده وي کور ته راځي فکر کوي چې هغه ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودېږي زی بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې انګور د آباده که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ظاهره اوسې ته ورسره ښه روی وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په ویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهست وي مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو که کله دغسې روي نه تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږي تاسو د خپونه غورځېږي دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمان یې کوي نو ښه خبره همدا ده چې کله انګین ته راواده وي تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړي هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي
بله که هغو انګورګانو ته یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند سره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د سړي په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېده حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي من تا داسې نه شي چې خدایانه خاصه یعنې داسې کارو ته لاس ووي چې یا سبب د دې مریضۍ شي په رواني تکلیف وخته شي یا خدایانه خاصه یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلی دي حتی کورو کښې اپین نه خوړل چې کله به ډېرې تنګه شي اپین به خوړلو یا به یې دا د مرغانو دواګانې خوړلې یا به یې خپل رګ د لاس غوڅولو یعنې دغه څه کیسونه ما ډېرې زیاتې ځلې دي یعنې دغه کارونه دي چې دا د ناکامو خلکو کارونه دي چې ماشین نه بېځي بالاخره دوی په ژوند کښې ناکامېږي دا کار باید دوی ونه کړي او ساده باید ورته وکړي او د خبرو اترو لار باید د یو ښه لار پیدا کړي کېدای شي د خپل پلار کور سره د خبرو شریکې د هغو حمایت ترلاسه کړي هغو مشران یې را شي د مشرانو سره یې کېږي تر څو د دې ستونزه حل کړي نو همدغه یې لار ده ځکه اوس موږ داسې نهاد په هغې ځای کښې نه لرو شي د دو ملاتړ وکړي مجبور شي دا فامیلونه باید یا د پلار کور یا د مېړه کور د دو ستونزې باید حل کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامته اوسئ
ژوندي وسخوره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی پسرلی صاحب په پیل کې تاسو دننه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په هکله خبرې راته وکړئ چې دوی دام ګړۍ د اوزګارۍ له وجې له کومو ستونزو سره مخ دي
د ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر ښه نه دی امیدوار کوونکی هم نه دی مشکل دا دی چې کوم ځوانان چې هلته دي هغوی په دې لټه کې دي چې تر څو افغانستان پرېږدي او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې دې ژوند ګوري ډېر سخت دی بېرته د وطن ارمان کوي نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي زه دا وایم چې افغانستان یو غنی ملک دی. موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپله جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکې دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي. ځوانان باید واړه او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ سي. د بلې اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونه دی، زه همیشه پلاتفارمونه زه چې کوم ګورم چې هر ورځ وظیفې اعلانېږي، دندې اعلانېږي. زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل هغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي. دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی. اکثره ځوانان رزومې نه لري. که رزومې لري هغه یو شی یو جرنلس څه جوړ کړي، بس یو چاته ولیږي، بیا شکایت کوي چې زه نه شرلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا ده، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې شوی یم، په دې خبر یم چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبر یم چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولې داسې نشته چې د مستعد خلکو لپاره ځای نه وي. مستعد خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لاره ځانته پیدا کوي، همدغسې بحراني حالات کې ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي.
بلې پسرلی صاحب، په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپله پورته سي، کار وکړي، یو څه وګټي، هم ځان ته هم کورنۍ ته. یو څه نه به تاسو اطمان خبر یاستئ چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري. ار دفتر ته سر ورخاره کې هغه کسان دي چې غوی نه پویږي، اصلا په دې نه پویږي چې یو امضا چیرې وشي، مګر د یو ځوان په ځای مقرر کړی ده. دغلته څومره د افغان ځوانانو هغه اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوی؟
دا نه عدالت دی، دا نه انسانیت دی، حکومت ولی ده، نه دا اسلامیت دی، نه دا افغانیت دی، او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ دا نه مني. دا اوسنی وضعیت چې یو بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر، او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولی، او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه، د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي، او یو موقف کې مقرریږي، دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه به په ډېرو کلکو ټکو غندم، او دا د ځوانانو سره ظلم دی، زیاتی دی. ولې یو خبر را کوم شي و د پیښې نه تیښته نسته. اوس په موږ راغلی، کله چې بحران رامنځته کېږي دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي، او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي، دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي، دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دي، یو وړوکی موقف وي، بل وي بل خدمت وکړي، د هغوی نه زیات کار وکړي، خپل ارتباطات جوړ کړي، چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کی، دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي. دا وضعیت که دغسې دوام ولري، دا په خپله ګډوډېږي، له منځه ځي، ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي، او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري، خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمن یم، او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې، فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي او مقرر شوي دي. ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي. دا ورته سخته ده، ولې دا اوس پیخه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نو تېر نظام کې هم فرصتونه درلود، ستونزې م درلود. ولې زما ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بالی پسرلی صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي، نو له پیښې نه تیښته نسته. که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه، خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده، که بیا هم خبرې ورباندې وکړي چې آیا قرار کېناستل، چرت وهل، طالب ما دندې ته نه پرېږدي او سم درس نسته، دا د حل لاره کېدلی سي، او که خپله لاس په کار سي.
ستاسو دوه موضوعات وایم په دې کې. لومړی دا موضوع ده، دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو، دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی. زه نه ستاسو پلار یم، زه نه ستاسو نیکه یم، نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي، زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو د سیاسي موضوعاتو قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو امون کولای شو پر مخ لاړ شو خپل ژوند جوړ کو اوس په پښتنه زه ګورم چې زموږ ځوانان په دغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی دا اسلام پال نه دی دا ګیره لري دا دانه لري ولا ټرمپ دا کار وکړو جو بایدن دا کار وکړو پوتین دا کار وکړو په فلسطین دا وسو په اسرائیل دا وسو دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالات او اوضاع باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي احمد شاه ابدالي دا وکړه میرویس نیکه دا وکړه موږ دا تاریخ لرو موږ هغه لرو تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه تاسو کړي اوس وایه ته په خپل دور کې څه کوي دا د ټکنالوژي دور دی د پرمختګ دور دی خلک اوس د امریکې څخه وځي د اروپا څخه وځي دغه سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي په پاکستان کې دي په فلیپین کې دي په چاینا کې دي او په بنګلاديش کې دي یا په افغانستان کې دي دوی چې هلته ماته ارزانه تمامېږي یو کارګر ورته کپچین په افغانستان کې کار وکړي هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي هغه سره خوشاله وي او خو کار ورته کوي ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نشي کولای چې یو کس د یو هفتې دپاره وګماري او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي نو دا یو ډېر ښه فرصت اوس داسې رامنځته سوی چې که چېرې زما ځوانان د سیاسي قومي ژبني تعصباتو سیستمونو فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګیټ کړي زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی د الفت څخه یو کتاب دی نثر ډېر پیاوړی دی ته وخت له هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې بل کس پیدا شي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي په دې باندې کار وکړي څنګه کولای شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو چې دا زده کړه اپورک تلار سی اپورٹی تلار سی فریلانس ڈاٹ کام تلار سی آن لائن برقی کس فعال سی لنکڈن کی فعال ہو سی خل ہوتا میسجن ہو کہ جمع کی دغا ظرفیت دے دا کار ز کوای سم او تو کھا پا مانا پا سو زر دکم اگر خل ہوتا بزنس ورک کوی وے سی دا تخپل دا کار نمونہ مت راولے گا چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي کار ورته سپاري اوس اکثره هندیان هم دا کار کوي چینایان هم دا کار کوي فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د ځګه چې دی انتقال کړی هند ته پاکستان ته نورو هیوادونو ته ویلته کارمند ارزانه ده پیسې ترې پورته کړي دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه د خپل سیاسي فکر ټولنیز فکر مذهبي فکر دا بحثونه ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونو باندې واړوي چې دا وایي چې زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ضرورت ډوډۍ ویسم زما خور باندې حق لري چې زه ته ډوډۍ ویسم زما ورونه باندې حق لري زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم زه نه سیاستمدار یم نه زه په حکومت کې یم نه بل یم نه بل یم زه یو غریب سړی خپل کار کوم کله چې تاسو خپل لیک معلومه کړه او چې هر نظام راسي دا خو طالب دی که بل دی هر نظام راسي تاسو رسول غرض نه لري ځکه ته یو بې طرفه سړی یې ته یو کاروباري سړی یې کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري هغه هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري خوراکي مواد ته ضرورت لري بوري ته ضرورت لري نقل ته ضرورت لري چاکلیټ ته ضرورت لري دوا ته ضرورت لري پر سمول نیول تر ایبروبروفینا پورې تر ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري لبنیاتو ته ضرورت لري که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي یو ډول په نړیوال مارکیټونو ځان واچوي بل ډول په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصرف کوي تولید وکړي صنعت باندې کار وکړي واړه واړه کارونه جوړ کړي نه د طالب سره غرض ولره نه د جمهوریت سره غرض ولره نه په سیاست کې وغږیږي تا ته څه په سیاست خو دا غواړي کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی ځوم چې مه کوئ خپل وخت مه ضایع کوئ خپل فکر مه خرابوئ په آخر کې تاسو لیونان کیږئ ولې دغه فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړول سي زما هیله د غوښتنه د ځوانانو څخه هم ده
واقعا چې له ځوانانو نه ډېره تمه کیږي چې دوی باید ډېر کار وکړي فعال وسي مګر یو څه بل تک فکر وکړو په افغاني ټولنو کې مور او پلار له ابتدا نه خپل ماشوم د سند روزي چې هغه کوم زده کړې په ابتدا کې لازم دي هغه باید ورته وسی مثلا دوی پرته له خپلې ژبې نه بل ژبه باید ورزده کړې سي دا کارونه نه کوي دا د څومره دوی د تعلیم او تربیه حق تر پښو لاندې کیږي او بل اخره پاینده کې موږ یو ښه ځوان نسو لرلای
بد وختونه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو تر تاثیر لاندې راغلي دي او یا هم د غربت دومره موږ باندې زور سوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار وکړو زحمت وباسو او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړی. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخانه به پسخان وهي چې دا هغسې ته دا هلک بیخي نجلۍ په شان روزې. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی، ولی مونږ او تاسو سمه زموږ فکر کار کوي، باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې خپل خلکو ته خطاب کوم که زما د خبرو په واسطه د یو کس یا دوه کس ژوند تغیر سي او دوی توجه وکړي، زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعاتو باندې کار کوي. دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري. نکوس پټولنه کې د سیاسي وضعیت راغلی چې وایي چې انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. دوم چې انګلیسي ژبه خود کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ورجینیا کې دي چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستاني علما دي چې دومره پیسې وګټو چې دلته هر کال په ملیونو ډالر خپل ملک ته لیږي. د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما ملا په کاروبار نه پوهېږي، یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو پنځه وخته لمونځ کوو، دا دنیا او هغه دنیا چیشته الله د دنیا ته پیدا کړی رېګلی، خپل دا دنیا جوړ کړی. او مسلمانی کوم مسلمانی غوره مسلمانی ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، نو بیرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي، خیرات نه غواړي، سوال نه کوي، د نورو پیسو ته کښېنه نه، مفت پیسو ته کښېنه نه، خلکو پسې غیبت ونه کړي. موږ ټول لګیا یو خیرات غواړو، زما استا پرم ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب ملک دی، ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، وغه ته ولېږه. کلک دغه خپل شته منابعو نه استفاده وکړئ. دو غوږونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو، زما منابع شته دي. د اوبو نه یوازې هر کال 150 میلیارده ډالر موږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. موږ تقریبا 2 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته. څو وګورئ چې حرکت وکړي، دا ټول شاړې پرتې دي، دښتې دي. دې نه یوازې استفاده وسي، ولې دا نه کړو؟ ولې باغونه نه جوړو؟ تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو؟ دا ټول هغه دې چې کاروباري فکر غواړي. دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي. ملا په منبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي. اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کېږي، او دا د عزت ژوند نه دی، دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده. د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوال ونه کړې، عذر زاري بل چاته ونه کړې، وتعز من تشا وتذل من تشا بيدك الخير. فقط په الله باندې ایمان ولرې او زحمت وباسې کار وکړي. نو ملا، منبر، ځوانان، دا ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي. 3 ټریلیون ډالر په اندازه معدن لرو، د 1400 ډیرو معدنیاتو په اندازه معدن لرو. زما د کونړ سیند په غاړه پاکستانی مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د امو سیند په غاړه تاجکی مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د سهلمند سیند په غاړه ایرانی مایان او پاکستانی مایان پروړ کېږي. ولې ځوانه لاړ شه، دغه مایان خو هغه طبي مایان دي. بندونه جوړ کړي، واخلي استفاده کړي، ټول افغانستان ته ولېږه. باغونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، زراعتي ځمکې وکړي، مالداري وکړي. موږ خو ته کاروباري خلک یو، موږ باید هغه کار ته توجه وکړو. زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي یو خارج سم، خارج کې موږ داسې ښه ژوند لرو، ولاکه لرو، خولو کې ډوب وي، بېچاره زحمت داسې کار کوي، نه شپه معلوم ده، نه ورځ معلوم ده، نه کالي پاک سو، نه په ټولنه کې څوک پېژني قدر لري. ډېری خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي. هغه خلک د دې خلک په ارمان کې، دا خلک د هغې په ارمان کې دي. دلیل یې دا چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي.
پسرلی صاحب، په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولري تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي، هغه که د کار حق ده، د ژوند کولو حق ده، پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعو نه خلک استفاده وکړي. تاسو ډېرو کوټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی، که چیرې سم وکارول شي، که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي. فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو.
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسې کولی چې هغه توقعات پوره کړي. غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړای راوست سیاسي نظام در کړی خلګي در کړی جغرافي در کړی محیط در کړی هر څه در کړی نظام اوس ستاسو د واک ستاسو د قدرت ستاسو ده دومره شیر کالم چې جنگ وکړه چې سل رقم ټاپې وو د کفر بلبل بونګ ولاګو پلونه جوړو تاسو خرابو دی او رقم بل رقم اوس ستاسو نو بد دی دا الله امتحان هم ده ولس توجه هم تاسو ته دی د نړیوال توجه هم تاسو ته د افغانستان جوړ کړي افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي زه ورته هغه ته احترام کوم بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي که ور نه کړي دا نظام به دوام نه کوي څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي ملا به یې ماتېږي بیا به خلک در په در روان وي یو به یو خواهي بلبل خواهي بیا بل نظام به راځي موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډوډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کی چیز دا مناسب نه دی فقط دا چې زموږ دغه مکتوبونه خلاص کی په خدای زما درد کې زما زړه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خويندې د خويندې دوی باید مکتب ته ولاړ شي د افغان په توګه د ځوان په توګه ځان مسول بولم چې خپل د خويندې لپاره باید کار وکم دوی باید مکتب ته ولاړ شي دا نارینه ټول باید غیرت پدې وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وزي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې د هغه عزت او عفت به مسؤول وي که هغه مکتب ته ځي که چېرته د ډاکټرې په توګه کار کوي که استاد په توګه کار کوي زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي چې هغه خو په عزت باندې خپل کار وکړي دا اوس په ټولو هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو کې د عربستانه نیولی تر پاکستانه تر ترکیې پورې تر ټولو اسلامي ملکونو کې ښځینه کځي درس وایي زده کړه کوي د ټولنې یو برخه ده نو د اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي باید ورکړ سي او کور نه کړ سي نظام دوام نه کوي او دا چې نظام دوام ونه کوي دا د خلکو په ګټه نه ده د نظام په ګټه نه ده د افغانانو په ګټه نه ده موږ غواړو چې ویني ته ویسي
بله ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه خدای پامان
درن دوستانو دا و دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ځوانانو د اوزګاری د ستونزو په اړه خبري وشولې له موږ سره میلما او افغان ځوان سیام پسرلای تربیا هي چارې پرځای کې چیاست الله مومال او ملګری
پمینا کی خاریدا خفقی